ستړی مشی دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین دوا او په کابل کې یو نیمه بجه شو. نن د ګول یا دوشنبه ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې 11 نیټه ده. زه ظفر خانی مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. د خبرونې په دویمه نیمه کې اونیز پروګرام د د سولې پر لور لرو، خو لومړی وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې وخت خبرونه واوري.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په جنوبی وزیرستان کې پر ولسی غونډو بندیز اعلان شوی. د پاکستان پوځمشر سبا کابل ته ځي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سبا په سنگاپور کې سره ګوري. پورا خبرونه. د جنوبی وزیرستان ضلع ډیپټی کمشنر د قانون د 1/1/1940 ماده پر اساس په سیمه کې تر یوې میاشتې پورې پرته له اجازې اخیستو پر ولسی غونډو بندیز لګولی دی. سهیل احمد خان نن مشال رادیو ته په دې اړه داسې وویل.
244 ماده دا ہے جس حکم ریلی اور ٹیسٹ بولے جلسہ بلکہ ایک ہی لکھ لی تھی بغیر اجازت سے مشی کولے بلتا دا یہ ٹرینڈ دا ہے کہ بغیر اجازت اخستو خلق جلسے جلوس نہ کئی اور پیاری کی ریاست خلاف غلط الفاظ میں استعمال ہی دا خلق کو روک تام دا پارا رہے.
بل پلو د سیمی اوسیدونکو وایي دا د بیان د ازادۍ خلاف اقدام دی. حکومت دې زر تر زره لری کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي وایي د پاکستانی پوځمشر جنرال قمر جاوید باجوا به سبا یعنی اسی شنبه د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر وکړي. دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط بیګا ماسخوتن مشال لړیو ته ویلي جنرال باجوا به د خپل یو ورځنی سفر پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږو کاري ډلو په ګډون به په بیلابیلو چارو خبرې کوي. دا شپږ کاري ډلې هغه دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په هدف پرې د پخوانیو ملاقاتونو پر مهال اتفاق شو. د پاکستان پوځ او د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د جولای 15 پارلماني ټولټاکنو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو نن اخیری ورځ ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ښځو او اقلیتونو د مخصوصو څوکیو لپاره هم د نامزدګۍ کاغذونه نن جمع کېدای شي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي نن به د منتخبو کاندیدانو د نومونو لومړی فهرست هم خپور شي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د وسلوالو یوه حمله ناکامه شوې او بریدګر وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل توله خوګیاڼي د پیښې پر ځای کې خبریالانو ته وویل لومړی بریدګر د پوهنې ریاست ته سیرمه په ځان پورې تړلو چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړې وه. دوهمې د طب پوهنځي ته سیرمه د امنیتي ځواکونو له لورې تر ټپه کېدو وروسته برید ترسره کړ او درېیمې د امنیتي ځواکونو له لورې په ډزو سره وژل شوی دی. په پیښه کې 15 کسان زخمیان شوی دی. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. همالته د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې په 14 کې 12 ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼۍ په اړه وایي
د چپرهار ولسوالۍ میرزادین کلی کې نن سهار شاوخوا 9 بجې پر یو میلازی کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله 12 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پیښې درې ټپیان د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته لېږدول شوي او 9 نور په هملته ولسوالۍ کې درملنه شوي او کورونو ته لېږدول شوي دي.
د چپلیار د برید ذمهواري هم چنه د منلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اوربند سبا پیلېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه اعلان کړو چې د 8مې روجې چې د جون له 12مې سره سمون خوري اوربند پیلېږي او د اختر تر 15مې به دوام وکړي. د خالی په ورځ بیا وسلوالو طالبانو هم د اختر په لومړۍ او درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د پاکستان او افغانستان په ګډون د شانګهای همکارۍ سازمان غړو هیوادونو د اوږدې مودې لپاره د ښه ګاونډیتوب، ملګرتیا او همکارۍ معاهدې عملي کول لپاره د روان کال نه تر 2022 کال پورې یو پلان منظور کړی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان نن په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د خالي او اتوار ورځو د غونډو په پای کې جاري شوې یو اعلامیه خپره کړې چې په کې ویل شوي غړي هیوادونه به په عمومي توګه د منلو شوو اصولو او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د افغانستان شام منځنۍ ختیز او کوریا ټاپو وزمه په ګډون د مختلفو سیمایزو شخړو هوارولو لپاره خپل حسی رواني ساتي. اعلامیه زیاتوي د شانګهای همکاري سازمان غړي هیوادونه به د سیاسي، امنیتي، تجارتي، اقتصادي چارو په ګډون په بیلابیلو شبو کې عملی رابطو پیاوړي کولو ته دوام ورکړي. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو هم دې غونډه کې ګډون کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ په سنگاپور کې د سبانی ملاقات د حتمی تیاریانو لپاره نن د دواړو هیوادونو چارواکي سره ویني. د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا سندرز ویلي د شمالي کوریا له استازو سره د خبرو لپاره به په فلیپاین کې د امریکا سفیر واشنگټن د پلاوی مشري کوي. ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم پرون سنگاپور ته رسیدلی دي. دا به لومړی ځل وي چې د امریکا یو برحاله ولسمشر به د شمالي کوریا له مشر سره ملاقات وکړي. د راپورونو له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ به د شمالي کوریا ایټمي وسلو او کوریا ټاپو وزمې د غیر ایټمي کولو د هڅو په اړه خبرې وشي. ولسمشر ټرمپ ویلي دا سرمشریزه د شمالي کوریا لپاره یوازې د یو ځل لپاره موقع ده، خو دی په دې ډېر پر اعتماد ده. په عراق کې د پارلماني ټاکنو د وټونو تر ټولو لوی ګودام ورخسته ده. دا پیخه د وټونو بیا شمیرلو مخکې شوې ده. دا لنه د معلومات چې د ولګیدنې لامل سو. په دې ودانۍ کې د بغداد د ختیځ ضلع اروسافا وټونه پراته. د رایې چونې په شرایطو برابر د بغداد په 2 میلیونه خلکو کې 80% خلک د اروسافا ضلع وو چې تیر میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې خپل رایې کارولې وې. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی دا د عراق جمهوریت ته د زیان رسولو لپاره یو پلان شوی پیخه اعلان کړی ده. دا و تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه. اوس به زموږ همکار تاسو ته د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 119.50 روپۍ اخستل کیږي او 100 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ 50 پیسې، یو ایرو 109.30 روپۍ 30 پیسې او 109.30 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1.95 روپۍ او 2.10 روپۍ، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ او 1.45 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.28 روپۍ اخستل کیږي او په 1.46 روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 4 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 30 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی وبي او د موسم حال مو واورېدو. په روانه خبرونه کې دا راپورونه لرو. په جنوبی وزیرستان کې په جلسو جلوسونو بندیز لګول شوې ده. د بندیز د وجوهاتو په اړه د سیمه چارواکي څه وایي؟
بلته دا یو ټرند دا دی چې بغیر د اجازه اخیستو خلک جلسې جلوسونه کوي او دا د خلکو د روکتام لپاره دی.
د پاکستان چیپ افارمی سټاپ په مشرۍ کې وفد کابل ته ځي. راپور پرې لرو. د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدلو عمل شروع شوی دی، خو د دې مکملېدل به څومره موده ونیسي؟
عملی کولو کې به وخت لګي، 15 کال پورې به دا پروسس. یو به صوبه اسمبلی ته کال پس را رسي، پورې هلته کې به عدالتونه جوړېږي، هلته به پولیس بچ کېږي، جوړېږي. بس
د جنوبی وزیرستان په بدر کې د ماین په چاودنه کې د زخمی شوی ماشوم حال درکو. د راتلونکو انتخاباتو په اړه مو د ځینی کاندیدانو له اندیښنو خبرو او د خبرونې په دویمه نیمه کې د اونیز پروګرام ټولنه او سخت دریځۍ ترڅنګ د سولې پر لور اونیز پروګرام کې به په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند په موضوعاتو معلومات واخلو.
نو هو لکه چې دا معلومات لیک شوي پرې اوځای پورې د طالبانو د ځینې کلام سره خبرې روان دي. اوربند په مقابل کې به نو څوک څه پلمه او توجیه ولټولی شي.
نور راپورونه هم لرو، راسره اوسئ. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په جنوبی وزیرستان کې 144 دفعه لګول شوې ده. په دې دفعه کې د ډیپټی کمشنر له اجازه پرته په جلسې جلوسونو بندیز وي. قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو وروسته دا لومړی ځل دی چې په دې سیمه کې دا دفعه لګول شوې ده. په سیمه کې زمونږ خبریال سیلاب مسعود په دې اړه د چارواکو او د سیمې له خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلی.
قبایلی سیمه د پښتونخوا په صوبه ورګډولو نه د ورځ ته د سولي وزیرستان ضلع ډیپټي کمشنر سهیل احمد خان د یوې لیکلې خبرتیا په ذریعې په دغه سیمه کښې د یو سل څلور څلوېښت دفع لګولې ده. د دغې خبرتیا او دفع لګولو ولې ضرورت شه د ډیپټي کمشنر نه وار وای؟
ٹیسٹ بولے جلسہ بلکہ ایک ہی نکلی تھی بغیر اجازت سے مشی کولے بلتا تھا یہ ٹرینڈ دار ہے بغیر اجازت اخستو خلق جلسے جلوس نہ کہی اور کیا ہے کہ ریاست خلاف غلط الفاظ میں استعمال ہے دادا خلق کو روک تھام دا پارا ہے وانا کی چکم ہوا کہ اوشوا داغی مین وجم دا ہوا یہ جلسہ شروع ہوا تیار کے دے کے بعد ان قریب ان شاء اللہ ٹول سیاسی پارٹی خلق را غور ما گئی تو پزدا ہوئے ماں اخلاق مطابق کار کئی ممانعت نشتہ دے پسوک انتظامیہ نہ اجازت اخیستل خپل بیزتی گرنی نہ ظاہرہ دا اغاز ایکٹیویٹیز باندھ بیا پابندی دا
دغی خبرتیا او دفع نفس کولو تا دیسی میں اسے دن کی پس نظر کسی ایڈوکیٹ ملک صلاح الدین مسعود ویائی
دزم کولو نہ بعد خال کے ایکسپیکٹیشن دائیوی چیزو سمیشتا اظہار رائے ملاوشی اظہار آزادی ملاوشی لہذا دا فائی قدام و قابند ہے چنم راؤن دائی دا 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 اکیل اقدام دائی دا تو پسن آزار نکت خدا شا اقدام ندائی خال کے تایویر نیت لیا اطلاع ہوں مشکلہ دو نو زنہ پہ یہ دے چکی ما دا دفع یو سل سال اور سال ویس دے لگا ہو لیدو دے غدو نا دے میز خال دے سارا خبر رنے چی دا ستا یائی اے دے شرطینا سے دیو پا دا مندی عمال چلنگی کی دی اور نولا دا دا مند عمال کا ول یا دے خال کے پہ اول دا دا مشکلہ کی سا دو
یو بل مشر ملک چے کم خپل نم جوا تول او جاغ رکٹ کولو تا تیار نشا وویل چے دین زمام نا دور رستے پچار داوا چھ دسی میں اسے دن کیو تا دے خوشالا والو عبادا والو زیری ورکے دائے نہ دا چھ دے دو جغ تر بات دے جمہوری علو زلو نا بے برخے وسا تلشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سبا یعنی د نهه پورز په یو ورځنی سفر کابل ته ځي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره به د دواړو ملکونو ترمنځ د شپږو کاري ډلو په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د دې دورې بلنه تیره میاشت افغانستان څخه اسلام آباد ته راغلي پلاوی د وسلوال پوز مشر جنرال باجوا ته ورکړې وه. کارپوهان وایي په دې وروستیو کې د دواړو ملکونو د چارواکو ترمنځ نه صرف تګ را تګ زیات شوی بلکې په ګډه سره کار کول باندې هم دواړو ملکونو چارواکي سلا شوي دي کوم چې یو ښه پرمختګ دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دي او نوموړی به د ولسمشر نه علاوه نورو اعلی افغان چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د نوموړي په وینا د دواړو ملکونو ترمنځ چې کمی شپږ کاري ډلې جوړې کړې شوې د هغې ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو به هم خبرې اترې کوي. د ذکر ده چې د مئ په اوویشتمه د افغانستان د قومي سلامتۍ سلاحکار حنیف اتمر سره د یو اعلی کچ پلاوی اسلام آباد ته راغلی او د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان پاکستان سولې او قلارۍ په پلان خبرې کړې وې. د فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR د ملاقات وروسته په خپلې خبر پاڼه کې ویلي ول چې دواړه غاړې په دې سلا شوي چې د خپل منځي کاري ډلو راشه درشه تیزه کړي او د دواړه خیزه امنیتي مرستو په زیاتولو سره به د وسلوالو د حملو تر ډېره حده مخه ونیول شي. پخوانی سفارتکار او بارنو چارو کارپوه ایاز وزیر د فوز د مشر افغانستان سفر په حق لوایي
افغان ڈیل وڈر
خبریال او افغان چارو نظر لرون کے طاہر خان وہی چپدی رستوں کے دوڑوں ملکوں ترمیان نہ صرف تک راتک زیاد شوے بلکې په ګډه سره کار کولو ته هم صلاح شوي، کوم چې یو ښه پرمختګ دی.
پاکستان سوچ د مشر سفر سره بدونه تړل کېدی شي، ځکه چې افغانستان هم یمن او ډاډمن ښکاري، کله نه چې دا تګ راتګ زیات شوی دی چې کېدی شي پاکستان مدد وکړي افغانستان سره، چې کوم داغې غوښتنې دي د جنګ ختمولو، طالبان هڅول دي د چېغې د خبرو نشته کېږي. دا سفر زما په نظر باندې د دغې مقاصدو په حصول کې هغې لپاره مهم
دی. یادونې دا چې د اپریل په شپږمه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی کابل ته تللی وو، او هلته یې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره سلا کړې وه چې د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره پیل کړی پلان به زر عملي کوي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
پرون د جنوبی وزیرستان په بدر سیمه کې د ماین په چاودنه کې یو ماشوم جوبل شوی چې دا مهال په اسپتال کې د درملنې لاندې دی. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د ماینونو د صفا کولو لپاره د پښتون تحفظ مومن هم مطالبه کوي، خو بل لور ته چارواکي هم ادعا کوي چې دوی له سیمو د ماینونو د پاکولو کار شروع کړی او ځینې سیمې پاکې کړې هم دي. په دې اړه نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان په سیمه بدر کښې پرون د اتوار په ورځ ماین وچاودېده چې په نتیجه کښې یې د نام جماعت طالب علم شپاړس کلن سجاد سخت پرارژلی شه. دا ماین څرنګ وچاودېده؟ د پرارژلي سره د ډېر اسماعیل خان هسپتال ته راغلی د هغه تره محمد سلیم ویایي. د ډیرا اسماعیل خان په ستر اسپتال کښې موجود یو ستر ډاکټر فرید الله مسعود د پرارژلي حال په دا رنګ بیان کړ.
جنوبی وزیرستان د بدر نه جنکی روړی چې کوم عمر یې تقریبا 16 سال و، هغه ماین له ډزوالي وي کین لوس یې وراتی و، په سینه په چنده په سترګې زخمي نه وي، او دا ته مي مرم پټي ورته وکړله.
مشال ریڈیو پر دغا لڑکشے دے ڈیر اسماعیل خان دے پوجی اسپتال یو چرواکی سرا رابطہ وکڑلا، اغوی وویل چ پر ہر جلا جن جنکائی او طالب علم دائی میجا دے سم علاج دے پارا دائی دے پشاور پوجی اسپتال تا ولج داو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیر اسماعیل خان.
د مشال رادیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
شنون کې وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د انضمام په عمل کې د پوځي او سیول بیوروکراسۍ د پراخه رول له وجې به په قبایلي سیمو کې د ادارو فعاله کېدل زیات وخت واخلي. بلخوا مشال رډیو سره په خبرو کې د منصوبندۍ د قومي کمیشن مرستیال مشر سرتاج عزیز وایي دا ټول عمل به وخت والي، خو مهمه دا ده چې په دغه سیمو کې FCR ختم شو او پولیټیکل انتظامیه اختیارات هم محدود کړل شو. په دې اړه نور تفصیل له فرخندې اسد اورو.
د قبایلي سیمو د چارو څېړونکي او شنونکي دا پوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو د انتظام کوم موقتي قانون جوړ شوی دی، د هغې مدعا ولې نه ده ښودل شوې؟ پخوانی سینیټر او شنونکي افراسیاب خټک وایي په قبایلي سیمو کې د حکومتي او پوځي چارواکو رول لا هم پراخه دی.
سیول او پوځي بیوروکراسي غواړي چې فاټا په خپل ورکه کې وساتي، نو هغه وخت نه جوړ کړي چې دا ابوري مرحله یا ترانزیشن دا څومره وګدي. او دې دوران کې د موږ ولیدل چې په جنوبي وزیرستان کې په پوره من خلکو باندې دهشتګردو ته اجازه ورکړل شوه چې هغوی ډزې وکړي، دوه کسان شهیدان شو، بلان نور کسان زخمیان شو. دغسې په میرالي کې چې کوم خلکو مطالبو دپاره ناستې کړې او پرلس کړې او په هغې باندې تشدد شو، خلک ونیول شول، ووهلی شول. د وزیر باندې په وانه کې حمله وشوه، هغې په کور باندې او محسن داور په زور باندې راوستلی شو شمالي وزیرستان نه. نو دا داسې خبرې دي چې اصلاحاتو کې خو کار داده چې بهتري راغلې.
د پاکستان د پلاننګ کمیشن مرستیال مشر سرتاج عزیز مشال ریډیو ته وویل دا ټول عمل به وخت اخلي، خو دا خبره غلطه ده چې ګرین بیوروکراسي به دغه عمل د زن ښکار کړي او زیاتوي.
Reform is so overwhelming because
da dir lo islahat ti zaka chi article 220 wet khatam shu da ulasma shara o governor khususi ikhtiyarat khatam shul da political agent tano ikhtiyarat laal fcr khatam shu no da dir lo khabar di khuda khabar da che di har sa nifaz ba waqt akhli halta ba idare judegi us ham da zuno simo amniyat khana de masale shta da skulun adalatun o nur idaro judawal ba ham waqt akhli po dreo saloro kal کې به ډېر کارونه واضح شي، خو چې څنګه نفاذ وشي خلکو ته به بنیادي حقونه ورکړل شي او څوک به د یو باقاعده کاروای نه بغیر گرفتارول نه شي.
د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر اجاز خټک وایي دا ټول عمل به وخت اخلي، خو باید حکومت او انتظامیه په قبایلي سیمو کې د ادارو د جوړولو او فعالولو ته لومړیتوب ورکړي.
دا ظاهري چینجز خو به ډېر ژر راشي، عملی کولو کې به وخت لګي. اوریت د پاره د پروویژن تا پینځو نه لاسو کال پورې به دا پروسس یو به صوبای اسمبلی تم کار پسته را رسي تقریبا دا ضرور به کسی کېږي پورې هلته کې به عدالتونه جوړېږي، عدالتونه نشته، هلته به پولیس بدتی کېږي جوړېږي، بس هلته به دا نور دا ټیکس سیستم او پټوار او مختلف قسم تا سوزونه سسته تلک دیر
د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او ولسمشر ممنون حسین د مئی په اخیری اونۍ کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو آئینی ترمیم منظور کړ.
ټولنه او سختریزی پونی زخبرونه ټولنه او سختریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی کی کومه ده دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سری.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د قبایلی سیمو نه راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان وای الیکشن کمیشن یې په سیمو کې په کم شمیر کې رای ورکوونکي درج کړي دي، ځکه چې د بیروزګارۍ او بدامنۍ له وجې زیاتره خلک د پاکستان په نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي او الیکشن کمیشن دوی په دغه علاقو کې رجسټر کړي دي. بلخوا الیکشن کمیشن وای په هر سیمه کې د ووټ درج کولو لپاره سینټر خلاصې کړي دي او څومره خلک چې دغه سینټرو ته راغلي د صحیح کوایب لرلو وروستوی ورله ووټ درج کړی دی. د قبایلي سیمو څخه 3.5 لک نه زیات خلک په راتلونکو ټول ټاکنو کې خپل رای کارولی شي چې پکې 9 لک نه زیاتې زنانه هم شاملې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قبایلی سیمونه د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه چې 3.5 لک نه زیات نارینه او زنانه به په راتلونکو ټول ټاکنو کې خپل رای کارولی شي کومه چې ډیره کمه ده. د مومندو ایجنسۍ نه د عوامي نیشنل ګوند کاندید نثار مومند وایي که الیکشن کمیشن په صحیح توګه رجسټریشن کړی وي نو دومره شمیره خو صرف په 3 ایجنسو باجوړ، خیبر او کورمه کې د خلکو جوړېدله. د نوموړي په وینا په قبایلي سیمو کې د بیروزګارۍ او بدامنۍ له وجې زیاتره خلک د ملک په نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي او الیکشن کمیشن دوی هم دغه علاقو کې راجستر کړی دي چې اثر یې په قبایلي سیمو کې د رای ورکوونکو په شمیره پریوتلې ده.
دا عدد شمار دومره کم دی ځکه چې زمونږ ټول خلک آی ډی پیس دي. زمونږ مومن چې د آبادۍ په لحاظ وګوري او بیا راشي ووټر لیست نو دا هغې یو په 3 باندې هغه کم دلته راځي، تر د هغې چې څو دغه خلک واپس نه راغلي نو دې ته حتمي ووټر لیست ویل باید چې ونه شي.
د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات رای ورکوونکي په خیبر ایجنسۍ کې درج کړی شوی چشمیرای قریبا 15 لک ده. په دویم نمبر باجوړ ایجنسی ده چشمیرای د ملکونه زیاته ده. د شمالي وزیرستان نه د جمعیت علماء اسلام سین ډلې کاندید قسمت خان وزیر وای د سیمې په زرګونو کورنۍ وسم د خیبر پختونخوا مختلفو برخو نه علاوه په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي چې کمیشن نه دی راجستر کړي. بلخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی خورشید عالم وای ادارې په هر ایجنسی کې د ووټ درج کولو لپاره سینټر اخلاصی کړی وي او چې څومره خلک هم دغه سینټر ته راغلي د صحیح کوایفو لرلو وروسته ووټ یې ورله درج کړی دی. د نوموړي وینا وا پاکستان کې کړی شوی سرشمیرنه کې د قبایلی سیمو آبادی څه د پاسه 50 لک ښودلې شوې ده. خو د سیمې مشرانو تر مخه چې آبادی د 1 کروڑ نه اوړېدلې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د سینټ د ماحولیتي بدلون د قائمه کمیټۍ غړو په حکومت غږ کړی دی چې په پاکستان کې د اوبو د کمښت په اړه د هنګامي صورتحال اعلان وکړي. د دوی په خبره د اوبو د نشتوالي له امله د بلوچستان د یو شمیر سیمو نه خلکو کړي کړي دي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان په سنټ کې د ماحولیاتي بدلون په اړه د سټینډینګ کمیټه یو غړي په حکومت غږ کړی دی چې په هیواد کې د اوبو د کمښت په حواله د هنګامي حالت اعلان وکړي. تیر ماښام مشال رډیو سره په خبرو کې د بلوچستان سره تعلق لرونکي د نېشنل ګوند غړي محمد اکرم وویل چې دا مهال د بلوچستان په یو شمېر ضلعو کې ولس د اوبو د نشتوالي له امله په کډو کولو مجبور شوی دی.
زما پاند حکومت لا د اوبو د نشتوالي د دې ستونزې له کبله په هیواد کې د هنګامي صورتحال اعلان کول پکار دي، ځکه چې د دې له وجې د ټولې کویټې ریجن سیمو لکه ګیدر، مستونګ او سهراب سیمو کې خو راتلونکو وختونو کې ولس د سختو ستونزو سره مخ شي. بلا د گوادر او قلاچ سیمونه خو وار له مخه خلکو د اوبو د نشتوالي له وجې کړي کړي دي او ډیر کم خلک اوس هلته پاتې شوي دي.
سینیټر محمد اکرم زیاته کړه چې که څه هم د سینټ د ماحولیاتي بدلون د قائمه کمیټه یو څو غونډې شوې دي، خو په راتلونکو وختونو کې به هڅه کوو چې نوي منتخب حکومت په دې مجبور کړو چې د اوبو د نشتوالي دا ستونزه په ترجیحي بنیادونو حل کړي. خو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا سینیټر لیاقت خان ترکی چې هم د یادې کمیټې غړی دی تور لګوي چې په ملک کې د اوبو د نشتوالي ستونزه اوس نه ده رامنځته شوې. د کلونو راهیسې کارپوهان دا مسله په ګوته کوي، خو حکومت نه خو د دې د حل لپاره کوم سنجیده ګامونه پورته کړي او نه ورلا په کلنی بجټ کې پیسې مختص کړي.
د دې مطلب دا سنجیدګي خو تر اوسه په مخ کې نه پکار دی چې دا ډیمونه جوړ کړي. هیڅ نشته کاغذ باندې سي نه دی او په موقع باندې نشته. زمونږ په کې دی چې ورته وسوي هر کال 2 میټر اوبه پکاته مانیږي. په ویرس په بلوچستان کې 44 میټر چې کوم دینو پکاته مانیږي. دا د نړۍ خلکو ته موږ دا وایو چې رم کم از کم که غټ ډیمونی کې سمال ډیمونی جوړ کړو نو موږ سره خود ته دونه ورونه دونه و مواقع دي دونه موږ سره ځینې دي چې زما کړل چې په بلوچستان کې خو په لکاو ډیمونی جوړې دي شي په فرنټیر کې جوړې دي شي هر ځای جوړې دي شي. نو بډي سیده سبو دي
د پاکستان د دریابونو د نظم د ادارې ایرسا چیرمن شیر زمان خان سمو د مخ کې د سنټ کې قائمه کمیټه ته د وینا پر مهال ویلی ول چې پاکستان هر کال د 22 اربو ډالرو اوبه د دې وجې ضایع کوي چې ورسره د ساتلو تنظیم نشته. د روان کال د فروری په میاشت کې په اسلام آباد کې د اوبو د شخړې په اړه یو نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د خلایي او فطري تحقیقاتو د ادارې یو محقق عمران اقبال ویلی وو چې که اسلامي نړۍ د اوبو د نشتوالي ستونزه په پام کې ونه ساتي نو تر 2025 کال پورې به د سکلو اوبه نیمایي پاتې شي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو په پیښور کې دوه نیمې بجې شوې دي. له نجیب امیره د خبرونو لنډیز اورو.
جنوبی وزیرستان ضلعی ڈپٹی کمشنر سہیل احمد خان وایي د قانون د 144 مادې پر اساس په سیمه کې تر یوې میاشتې پورې پرته له اجازې اخیستو پر ولسی غونډو بندیز لګول شوی دی. خو بل پلو د سیمې اوسیدونکو وایي دا د بیان د ازادۍ خلاف اقدام دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې یو چارواکی وایي د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به سبا کابل ته ځي. نوموړي ته د دې سفر بلنه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړې ده. د پاکستان پوځ او د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د جولای 15 پارلماني ټول ټاکنو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو نن اخیره ورځ ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د ښځو او اقلیتونو د مخصوصو څوکیو لپاره هم د نامزدګۍ کاغذونه نن جمع کیدای شي. نن به د کاندیدانو د نومونو لومړی فهرست خپور شي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د وسلوالو یو حمله ناکامه شوې او درې بریدګر وژل شوي دي. په دې پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. همالته د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې په 14 کې 2 ولسي وګړي ژوبل شوي دي. 14 نن سهار د میلې په ځای کې شوې ده. د دواړو پیښو مسؤلیت تر دې ګړې چا نه دی قبول کړی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ په سنگاپور کې د سبانی ملاقات د حتمی چمتووالي لپاره نن د دواړو هیوادونو چارواکي سره ویني. ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم پرون سنگاپور ته رسیدلی دي. دا به لومړی ځل وي چې د امریکا یو برحاله ولسمشر به د شمالي کوریا له مشر سره ملاقات کوي. او په عراق کې د پارلماني ټاکنو د ووټونو تر ټولو لوی ګودام و راخیسته دی. دا پیښه د ووټونو بیا شمیرلو مخکې شوې ده. دا لا نه ده معلومه چې د اورلګیدنې لامل سو. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی دا د عراق جمهوریت ته د زیان رسولو لپاره یو پلان شوې پیښه ګرځولې ده.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې نجیب امیر وړاندې کول. او اوس هم ستاسو پام د مشال رډیو اونیزې خپرونې ټولنه او سخت دریځۍ په لور راګرځوم. د اونیزو خپرونو د دې لړۍ په روانه برخه کې په پاکستان کې د سخت دریځۍ د ستونزې حل ته کتنه شوې ده. دا چې په دغه هیواد کې د سخت دریځۍ ستونزه څنګه هواریدې شي په دې اړه مو د بیلابیلو پوهانو نظرونه راخیستي دي. دا خپرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنا او سخت دریځي د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ټولنا او سخت دریځي کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د ناموسي وژنو یا د غیرت په نامه د وژنو په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې لوی اوږدې مودې راهیسې د سخت دریځۍ څپه روانه ده چې د بیلابیلو پیښو په تناظر کې زیاتوالی پکې راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. که یو خوا په دې هیواد کې د سخت دریځۍ د زیاتوالي یو شمېر عوامل دي، نو بل خوا یې پر بیلابیلو طبقو او د ټولنې پر بیلابیلو څانګو اغیز کړی دی. روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ ستونزه څنګه هوارېدای شي. په پاکستان کې د سخت دریځۍ په واده کې د ریاستي پالیسیو، تعلیمي نصاب، مذهبي ډلو، رسنیو او مدرسو نومونه اخیستل کیږي چې د پدیدې ته په بیلابیلو وختونو کې واده ورکړي ده. بل خو سخت دریځۍ په دې هیواد کې بیلابیلې طبقې او د ژوند څنګه غیزمنې کړې دي. که څه هم د پاکستان حکومت د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره ځینې تګلارې جوړې کړې چې ورستۍ هغه د 2014 کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول پېښور تر وسلوال برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نامه و. دا تګلارې 40 نکات لري چې د پوځي عدالتونو جوړول، په مدرسو کې اصلاحات، لکري کې ډکو ویناو مخنیوي او د سخت دریځ ډلو پر ضد عملیات کول پکې شامل دي. خو د شننګ په باور په پاکستان کې د سخت دریزي پر ضد تګلارې جوړې سي خو په صحیح توګه نه عملي کیږي چې لکه بلې دا پدیده تر اوسه ژوندې ده. خدا چې د سخت دریزي موثر مخنیوي په څه ډول کېدلای سي؟ لیکواله او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وايي په هیواد کې دننه د درو لارو په خپلولو سره دا پدیده لمنځه وړل کېدای سي چې مهم رول یې د ریاست دی.
پہلی بات تو یہ کہ جس میں ریاست جو ہے کسی کا ساتھ نہ دے, ریاست اپنا جب رول آف لا کرے اور
لمڑے خبر ادا دا چھ ریاست تے دا چا مل گرتیا نہ کبھی ریاست چھ کلا دا قانون حاکمیت ٹنکڑی او خلق دے تپری نکتی چھ قانون پلاسنو کے واخلی نو دا بتر ٹولو لوے گام بھی دوے ما خبر ادا دا چھ پا پاکستان کے ٹولنا پخوا ہم مذہبی وا خو سختری زنوا اس خو بیلا بیلے فرقے رامیست شوی او خلقی وی شلی دی رسنے باید دغه تقسیم او درزونا نور زیاد نکڑی او خپل مسئولیت پا خط ہوگا تر سرکڑی درے ما مہم خبر ادا دا چھ سختری زیڈالے باید لمین سے اڑل شی هغه ډلې چې وسلې راخستی وی او په خلکو خپل خبره په زور منی ریاست باید د دا ډول ډلو لاتړ پریږدي,
ریاست کو ان سے ہٹ جانا چاہیے.
بلخ د اسلام آباد په قامی دفاع پوهنتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان هم وایي چې د سخت دریزی مخنیوي درې اړخیز کار او ستراتیژي ته اړتیا لري چې لنړۍ هیواد او ولس سره اړه لري.
لومانی کی کمینو نړیوال دی بین الاقوامی سطح باندې د کوششونو کې یو کانسنسس جوړ شو د ټولو ملکونو چې سیاست کې یو طرف شي او سیاست کې یو ملک باندې کې تر دره پر ځای او د دې لپاره یو ځانګړی او متمدن د نړیوال څخه جوړ شي. یا ځینې مکمل هغه د ملکی سطح باندې ده چې په ملکی سطح داسې یو نظام جوړ شي چې د خلکو ته انصاف ملي شي, د خلکو مسالې حل شي, د خلکو لپاره حکومتونه جوړ شي او ہوئی کہ صرف طاقت استعمال نہیں کی بلکہ افواہ کی جانب سیاسی اقتصادی یا ٹھولے یہ مجموعی طریقے سے یہ پالیسی جو چینو آ رہا پکار اور بل بل کی کمزور پر کمیونٹی لیول نہ یہاں پر خل کو پلے ہوا خطر سول سوسائٹی سے تو نہیں پائے پلے ہوا کہ بخال کی شعور جو کی خل کو دے بل سو جو کی تقدیر جی پلی کی تقدیر جی ہے علاوہ سے اس میں اشتراک تقدیر جی با اوی تک پر سیاسی مقاصد چرم حاصل نہیں په هغه لیول باندې یو ویرنه جوړول سیول سوسایټي کار دی په دې دریو لیول باندې چې کار وشي دا په خیال باندې د حل روزي
سخت دریزی یا تندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمیر وسخه اغیزمن سوي دي. ډېرې پوهان د رواني ترهګری تر شا د همدې مفکوري اغیز ګڼي. د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکی شاهد الیاس خان وایي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر مخ وړل او شریک اقدام د سخت دریزی مخنیوي کولای شي.
د انتحابندۍ او د رسرګندۍ د دې کم خیل افریقي ممالک چې د افغانستان, پاکستان, انډیا, ایران په دې کې د دې دننه سیاست سره او د دې خپل منځ کې چې کوم تعلقات کې دي سره دې شور تعلق ته لري خبرې. یہ خدا دے سی لوکل لیول باندې پدے ہے مارشل کے پتان دا کہ حکومت تا سے اقدامات وکری چې کم شدت پسند خلق دی د دې پروپاګاندا نه راولي او خپل حکومت ورته دا سی پروګرامونه وکړي چې دوی د دې د شدت پسند دی پروپاګاندا نه لاله راولي. دوی هم څه خبرې چې د شدت پسند دی خپل د پاره په پاکستان کې په افغانستان کې چې د دې ملکونو مرګ کې کوم ستونزې دي هغه حل کول ډېر ضروری دي. د پاکستان د افغانستان په اړه کې چې کوم شکایتونه دي هغه ازاله کول او د افغانستان پاکستان په اړه کې او د ایران په اړه کې او د انډیا پاکستان په اړه کې دا هغه مسایل حل کول په دې منطقه کې په دې علاقې کې د امن راوستو لپاره او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره د دې ستونزو حل کول او د دې ختمول ډېر ضروری دي.
دا سخت دریزی پدیده په پاکستان کې ځان ته تاریخ لري. ځینې خلک دا د پاکستان له جوړېدو سره سم تړي او ځینې نور یې بیا له جوړېدو وروسته د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو پر اساس تړي. خو زیاتره شنونکي دا نظر لري چې په پاکستان کې سخت دریزی هغه وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او دلته بیا د 1980 په لسیزه کې په پاکستان کې په ګڼ شمېر کې مدرسې جوړې شوې, د افغان جهاد په نامه خلک وروزل شول او ریاست خپل تګلاره بدله کړه. شوونکی او د سیاسي چارو پوه پروفیسر محمد اسماعیل وای ریاست او سیاسي ګوندونه د سخت دریزی په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي.
بنیادی خبر چې کومه هغه منګلا کوم نېشنل نریټیو د سکیورټی سټیټ چې کومه د ریاست په سطح باندې به هغه بدلول پکاري او پارلیمنت به خپل رول ادا کول وکړي. دا د ټولو مهمه خبره ده. کچري
انفرادی کوششونه خوریر کیږي خلک کوي، خو دا خبره د انفرادی کوششونو په نتیجه نه حل کیږي. دې لپاره لومړی خبره دا ده چې د ریاست نریټیو څه جوړیږي، بیانیه څه جوړیږي، ریاست څه بیان کوي، د نیشنل سیکورټی باره کې، د دشګردۍ باره کې، د بیا پسندۍ باره کې، نو په هغه مطابق به نظام تعلیم کورس هغه هم جوړیږي، په هغې مطابق به د مدرسو پالیسی هم جوړیږي چې دا به څنګه مانیټر کیږي، څنګه به ریګولرایز کیږي، په هغې کې به خلکو ته تعلیم موقع څنګه ورکیږي، په هغې کې به ځوانان د دشګردۍ نه څنګه راوباسو. دا هغې لپاره د ریاستي کردار د ټولو نه اهم دی. دویم بیا ورپسې چې کوم دی، نو د سیاسي پارټو کردار دی چې سیاسي پارټۍ یو واضحه ویژن ولري، یو واضحه منشور ولري چې د هغې دلته کې د سیاست په سیکولرزم په بنیاد باندې، ساینسي بنیادونو باندې سیاست شروع شي.
په پاکستان کې د کوډ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په دې هیواد کې واکداران د سخت دریځۍ ستونزې ته خاص ارزښت نه ورکوي. د نوموړي په وینا که ریاست سخت دریځۍ یوه ستونزه وګڼي او پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي، نو بیا د دې مخنیوی کېدای شي.
د دې مسلې صحت ریکګنیشن ډېر زیات ضروري دی چې زموږ د واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي. نو ټول کې اول خو دا شی ضروری دی چې کوم زه حاضر سات زه خپل صاحب اقتدار طبقو کې زدا شی نوی نما چې دی تی مسلې ته ټولو کې غټ مسله ګوري. زمګه واکمن خلک چې دی هغه دا خیال دی چې اقتصادي ترقی غٹ غٹ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس سره براشی. اغه دا خبره بالکل غلط ده که سمره غٹ غٹ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس تاسو جوړ کئ خو چې تاسو چې کوم هیومن ریسورس ده اغه داغه قابل نه وي چې اغه په صحیح توګه استعمال کړی شي، نو تاسو به ترقی نشئ کولای. دی وخت زمګه هیومن ریسورس یا زمګه معاشره کې چې کوم زمګه خلق دي اغه اٹینشن غواړي، دا صاحب اقتدار خلکو اٹینشن دی وخت پکار دی چې هیومن ریسورس ډیولپمنٹ ته رادر دین انفراسٹرکچر ډیولپمنٹ. نو د هیومن ریسورس ډیولپمنٹ لپاره هټولو کې ولنې خبره دا پکار ده چې په معاشره کې خلکو یو بل لړښت نفرتونه نوي، خلک یو بل سره مینه محبت لري، خلک یو بل ته د انسانیت پر تقاضا ګوري او یو بل کې فرق نه کوي، یو بل خلاف هتیار صرف په دې خبره نه روچتوي چې زما خبره سره اختلاف کوي.
عارف الله خان زیاتوي له ادراک ورسته باید واکدار طبقه یو هر اړخیزه ستراتیژي جوړ کړي او په هغه کې د تعلیم او رسنیو په ګډون په بیلابیلو څانګو کې اصلاحات راولي. کسان په پاکستان کې د ټولنې د سخدریزي خبره هم کیږي، خو د ټولنیزو او سیاسي چارو په هاشم بابر وایي چې عام ولس د ویری لکبله د سخدریزي پر ضد ژغ نسپورته کولای.
لوخو چې عام خلکو ته ګورم ولست ګورم نو هغه کې د انتها پسندای خلاف چې کوم دی یو ذهن لري په خاره مخالفت ځکه نشي کولای چې هغه خلک لږ هم دی خدایي په لاس کې وصله ده یا هغه ماب جوړول شي د داسې قسم له لپاره به کوم دی څه څه بده وایم چې موږ خپل اداري راځي چې هغه دې شي مخنیوي وکي او هغه خلک چې کوم خاموشه خلک دی هغه کې مغرب اداري ده هغه انتها پسند نه دی هغه خاموشه خلک چې کوم دی هغه بیا هغې ته مخه په لاس ورشي چې هغې په اولس کې خواره شي او د یو رواداره دین پرچار وکړي یا پر یو رواداره دین باندې عمل وکړي.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي وایي د ښوونځیو په تعلیمي نصاب او مدرسو کې د اصلاحاتو په راوستو سره د سخت دریځۍ څپه کمېدلی سي. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی ډاکټر پرویز هودبایی د ماشومانو او ځوانانو ښه روزنه په دې لاره کې مهمه ګڼي.
د سخت دریځۍ خاتمه به هغه وخت کیږي کله چې موږ خپلو ماشومانو او ځوانانو ته دا وایو چې له خپل دماغ فکر وکړي، مخکې له دې چې د بل خبر ومني لومړی باید دا معلومه کړي چې د هغې خبرې په تایید کې کوم دلایل شته او د هغې په مخالفت کې کوم ثبوتونه او دلایل شته. چې کله موږ د دوی ذهن سازی ونه کړو نو دوی به د نورو خلکو په خبرو کې راځي او خلک به دوی بیلارې کوي، که هغه حکومت وي، که ادارې وي او که ملایان وي. که چیرې تاسو د نړۍ پرمختللو هیوادونو ته وګورئ نو هلته رسنۍ یا میډیا آزاده ده او ماشومانو ته له لومړۍ ورځې دا ښودل کیږي چې د بل خبرو ته وروسته ګورئ. لومړی دا وګورئ چې ستا خپل ذهن سوایي. نو زما په فکر دا د سردریزۍ یوازنی حل دی.
که څه هم په ښکاره توګه په پاکستان کې په دا تیرو څو کلونو کې په ترهګرۍ کموالی تر سترګو کیږي، خو سخت دریزي نه یوازې پر ځای پاتې ده بلکې نوره وده یې هم کړې ده. شنونکي وایي تر څو په دې هیواد کې سخت دریزي موجوده وي، ترهګرۍ نسي ختمېدای. د مشال راډیو روان خپرونه ټولنه او سخت دریزي هم دومره وه. راتلونکي خپرونه کې به واوري چې په پاکستان کې سخت دریزي د پښتنو پر کلتور څومره اغیز کړی دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولري.
ټولنه او سخت دریزی خبرونه تاسو واوریده چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوله. اوس هم بلونی ز خبرونه د سولې پر لور تاسو ته وړاندې کوو. په افغانستان کې حکومت او طالبانو د یو بل په وړاندې د جګړې نه کولو پریکړه کړې ده، که څه هم دا اوربند موقتی یا لنډمهاله دی، خو خلک یې هیله من کړي چې د دواړو خواوو ترمنځ به د سولې د مذاکراتو او جګړې د ختمولو ته لار برابره کړي. همدا موضوع نن د سولې پر لور خبرونه کې څېړل شوې ده. بشیر ګواخي کوربه دی.
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې طالبانو سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو اړخیزي جنگ بندۍ د نوښت او د طالبانو د غبرګون په اړه خبرې کوو. زه بشیر ګواکم، هرکلی وکړم. اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له ویشتمې څخه د اختر تر پنځمې پورې د طالبانو سره یو اړخیزه ډزبندي اعلان کړی ده. هغه څو ورځې مخکې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې دا کار یې د هیواد د هغو 2000 دینی عالمانو په وړاندیز کړی چې څو ورځې مخکې د کابل ځانمرګو بریدونو پر ضد فتوا اعلان کړه.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیواد د علماو د دغه متفقه فتوا له اعلان وروسته نه یوازې دا چې د دغې فتوا د موادو او محتوا ملاتړ کوي، بلکې د هیواد د علماو په غونډه کې د اوربند له ضمني پیشنهاد څخه هم ملاتړ کوي او ورسره موافق دی. په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشتې له ویستم نیټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خود داعش، القاعده او نور بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
د سولې پر لور
په افغانستان کې میشته امریکایي ځواکونو هم په همدغه ورځ یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د ولسمشر غنی دغه حکم په عملی کولو سره ډزبندۍ ته احترام وساتي او پر طالبانو به بریدونه نه کوي. افغان ولسمشر تر دې پخوا هم طالبانو ته په حکومت کې د شاملېدو وړاندیز کړی و. ویلي وو چې که طالبان جنگ بس کړي نو به یې د یو سیاسي ګوند په توګه ومني او په حکومت کې به ورله برخه ورکړي. طالبانو د دغه وړاندیز په اړه څه واضح ځواب نه ورکړی. د سیاسي چارو پوهان د ولسمشر غنی لخوا طالبانو سره د جنگ بندۍ وړاندیز ته د یو مهم ګام په توګه ګوري. څېړونکی اباسین بریال وایي د افغان ولسمشر پخوانی وړاندیز او اوسنی د اوربند اعلان پر طالبانو فشار اچوي چې د سولې مخ په زیاتېدونکو غږونو ته مثبت ځواب ووایي.
ولسمشر غواړي چې طالب ته هیڅ ډول پلمه بله رس پاتې نه شي. دوی ووایي چې یا د ښه نیته دا کار ونشو، یا دولت نه غوښتل، یا په دې کې څه نه و. د اوربند په مقابل کې به نو څوک څه پلمه او توجه ولټولی شي؟ هغه هم بیا چې شروع یې اول ځل د اتو ورځو نه وشي او هغه مبارکې د اختر ورځې. دویمه مسله دا ده چې نو هو لکه چې دا معلومات لیک شوی تر یو ځای پورې د طالبانو د ځینې ترام سره خبرې روانې دي. او دې خبرو کې د مونږ د معلوماتو په اساس تر دې باندې هم بحث شوی چې راځي د اول ټیپ د اوربند څخه واخلو. اما د دې لپاره طالبان په یو کامل ډول په خپلو خلکو باندې تسلط نه لري، ملامتي و دوی ته ځي، ځینې کسان به په خپل سره حملې وغه کوي، ځکه د دې کې داسې یوه واحده رهبري نشته. نو د دې د وجې نه دوی دې هغه ته په اول قدم کې غاړه کېنښوده. اما افغان دولت وار په لومړی کو چې دا حسنیت هم ورته وښيي، مونږ دا کار هم کولی شو پرته له قاعده شرطه، لکه څرنګه مو چې تاسو ته وړاندیز وکړو چې راشئ پرته له شرط شرایطو تاسو کولی شئ چې د سولې مذاکراتو پر سر کښېنو، مونږ تاسو سره سوله وکړو. حتی د قانون کې د بدلون او نورو مسلې چې پکې به شوې، نو زه فکر کوم نور طالب سره ډېر څه نه پاتې کېږي. دا یوه موقع ده، دې باید استفاده وکړي. دا که بیا حکومت په خپل انتخاب باندې په مشخصه ډول ولسمشر وکارولی شي، دا نور دې ته هغه کوي، ځکه په عوامو کې د دې تنفر نور زیات کېږي. البته اوس هم شته، نور به بېخي تنفر زیات شي. خو دا خو واضح ورته وایي د افغان دولت د تاریخ د افغانستان امنیتي ځواکونه یوه واحده قومانده لري. رئیس جمهور الله سر قومندان دی، کله چې وایي چې اوربند معنا یې دا ده چې دی پخپله د دې توانایي لري چې ټول دا امر وکړي او په یو امر ټول د تعرض د حالت نه لاس واخلي.
تاسو څه ښکاري چې د دې څه نتیجه به راوځي په لنډ مهال کې یا اوږد مهال کې؟
دغه په یو خدا دی چې دا نااعلان شوي ځینې اقدامات دي، د دې تر شا څه نورې خبرې هم روانې دي. هغه معمولا مذاکرات یا د مذاکراتو خوا ته د تګ دنه نه اعلان شوی قدمونه دي، چې البته د دې نه موږ سترګې نشو پټولی چې د طالبان او افغان دولت ترمنځ مطلق اړیکه قطع نه ده، په یو حد کې شته ده. داسې په کومې رهبرۍ سره دغه سړی نشي ویلی. د دې د هغه د وجې نه زه فکر کوم چې د دوی ډېره هڅه دا ده د افغان دولت چې هغه خبرې چې هلته کېږي دلته لږ ځایونه دوی نورم په اصطلاح نرم وښيي، چې دوی هر ډول احتیاط چانس او فرصت ورکوي طالبانو ته، خو چې د جګړې نه لاس واخلي. دا په خپله په طالبانو کې هم یو ذهنیت رامنځته کوي. ټول طالبان هم د جګړې سره نور خوشحاله نه دي، ستړي شوي دي. از طالبانو په دې کې منځ کې شته.
موګل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. طالبانو د جون په نهمه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره خپل جنگیالي ته سپارښتنه وکړه چې د اختر په درې ورځو کې پر افغان ځواکونو حمله ونه کړي. د دوی په خبره دا اوربندي د افغان حکومت لخوا د اعلان شوی دزبندۍ په جواب کې کړی دی. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري د طالبانو دا ګام سیل دی. هغه له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اعلان کړي اوربند ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان حکومت هر هغه اقدام که چیرې غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي د هغه هرکلی کوي، چې په هغه اقدام په نتیجه کې د حتی د یو افغان د وینو بهیدل هم مخنیوی پکښې وسي. د هغه څخه د افغانستان حکومت هرکلی کوي او افغانستان د طالبانو د اعلان څخه استقبال او هرکلی کوي، او موږ امیدوار یو چې د دې د تطبیق په برخه کې طالبان همدارنګه ژمن وسي.
د سولې پر لور
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا هم د طالبانو د ریسایل غوښتنې کړې چې د دایمي اوربندې لپاره باید مذاکرات پیل شي. د دې شورا وین سید احسان طاهری وایي دا موقتی اوربند
د باور جوړونې لپاره لومړنی ګامونه دی او ښې نتیجې لرلی شي.
هیله من یو چې دا لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات تر څو د حکومت او د طالبانو ترمنځ هغه امید او هیله چې د افغانستان د معززو هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده دا لومړی قدمونه وي او مونږ هیله لرو چې تشویش انشاءالله او اوربند انشاءالله دا تمدید شي.
په افغانستان کې له خواښه تلويختو کلونو راهیسي په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته روان تشدد په زرګونو خلک وژلي، مازوره او بې کوره کړي دي. د ترهګرۍ د خلکو سر او مال ته هم ډیر زیان رسولې، ځکه خو ډېری افغانان د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا طالبانو سره د اوربند نوښت استایي او د دوام غوښتنه کوي.
نمی تمیم دی د هلمند ولایت د مساکره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه خوښم په دې باندې خوښ یو چې ولسمشر غني د کوم اوربند طالبان سره اعلان کړی دی. دا باید جاري وساتل شي، ځکه افغانستان یو داسې هیواد دی چې شپه او ورځ پکې جګړه روان ده او وینې تویول افغانستان کې حتی یو عادي کار بدل کېږي. زموږ ولسونه نور له دې څخه ستړي دي، پریشانه یو، د ستړي ژوند دی، نور نه غواړو دا ژوند وکړو، ژوند تیر کړو، ځکه دا زندګي زموږ لپاره سخته ده او ګرانه ده. هره ورځ مو دوستان، قریبان، ملګري، اشنایان، همسایگان، گاونډیان د مین یا نور جګړو د کابل وجل کیږي. دا جګړه چې روان ده دا پر افغانانو چول سوی ده، پل سوی ده. موږ دا جګړه نه غواړو، نور سوله غواړو. دا کوم اوربند چې روان دی دا باید جاري وساتل شي او د سولې کوم بهیر چې کومې خبرې اترې روان دي دا باید ګړندۍ وساتل شي، ځکه ځینې خلک دي حتی هغه د ماښام ډوډۍ نس برابروالی کوچني بچیان په جګړو کې لاسته ورکړي. موږ نور په شمه د دې جنگ څخه ستړي یو، د جنگ نور نه غواړو، د ژوند مستری دی. د کوم ژوند غواړو چې سوله وکړو باید د بل سره اتحاد او اتفاق وکړو.
نوم محمد فهیم هلال دی، د مرجع ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پلان لاغلی مشکرګاته مرجع کې داسې کوم جنگونه چې وسوله دغه د مرجع کې د جنگو د زیانو د عملیات دغه سرهالو د زیانو سرهالو دلته چې ډیر خلک را مهاجر شول، ډیر نخوالې پر خلکو تیر شول، نو په دا خاطر ډیر خلک رااله تقریبا تر سم نیمه ډیر د مرجع اوسیدونکي راغلي د لشکرګاته. نو په دې کې موږ هم رالو وزدای د لږ ژوند کوو او دغه زمر یوازې زنه ټوله دغه غواړي ټوله د مرجع اوسیدونکي یا ټوله د هلمند ولایت اوسیدونکي دا کوم خبره چې د اوربند سوی ده غواړي دا اوربند تایمي سي او ټینګ سي چې ټوله ار د ډېر خلک د خپل د ځایو سره غلي دي چې برته ولاړ شي. هلته زه خپله غواړم چې زموږ د مرجع ولسوالۍ امنیت ټینګ سي، موږ برته هلته خپل ښه ژوند لکه څنګه چې په خاص ژوند کوو یا هغسې ښه ژوند وکړو.
همدې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.